په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې ازادي رادیو ته غوښیست. السلام علیکم. د دوشنبه ورځ ده، د مرغومی جدي شپږمه د جنوري 14مه د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. بادغیس ولایت کې د طالبانو چارواکي د یخنی لکبله د څلورو ماشومانو په ګډون د 15 تنو د مړ کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د ولی ویان احمد جان حنزله د جرمني ډی پی ای خبری اژانس ته ویلي دا پیښه د دې ولایت په قادس ولسوالۍ کې سوي. د بادغیس په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې هوا ډیره سړه سوي او په ځینو ولایتونو کې منفی 10 درجو ته رسیدلې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې نن به د داوطلبۍ له لارې 14 میلیون ډالر د لیلام په ډول وپلوري. دې بانک پرون په یو ټویټ کې د شاوخوا 14 میلیون ډالرو د لیلام اعلان داسې مهال ورکړی چې وړم ورځ یې کابل ته د نړیوالو بشري مرستو د 26 میلیون ډالرو د یوې بلې کڅوڼې د رسېدو خبر ورکړی و. دې بانک ویلي و چې رهبري یې هېواد ته د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د هرکلي ترڅنګ هیله من دی چې دا مرستې د بانکي سکتور له لارې ترسره شي. خوینامه پرون په یو ټویټ کې د دې خبرې وضاحت ورکړی چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته لیږل شوي پیسې په یو خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو په حسابونو کې ځای پر ځای کیږي. ملګرو ملتونو ویلي دا پیسې د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشري مرستو پر چارو لګیږي او د ملګرو ملتونو له ادارو پرته د نورو لخوا د دغو مرستو د لیږد په اړه اعلانونه بیلاری کوونکي او بی ګټې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند کې د روغتیایي خدمتونو لپیاوړي کېدو سره د جاپان د 1,300,000 ډالرو مرستو خبر ورکوي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له دې صندوق سره د جاپان دغه نقدي مرستې به په هلمند کې د نسایي او ولادي روغتیا لپیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. په یو بیان کې دغه راز ویل شوي چې د دغو نقدو پیسو د مرستو په مټ به په هلمند کې 9 کورني روغتیایي مرکزونه یا ځایونه وکولای شي چې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د بشري حقوقو یو ډله وی لکه چې پیران کې اعتراضونه پلسوي لږ تر لږه 522 کسان مړ شوي. په امریکا کې ډیره د هرانا په نوم د بشري حقوقو د فعالانو یو ډلې پرون په یو راپور کې وویل چې د قربانیانو لري ډلې لږ تر لږه 80 ماشومان دي. د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د توقیف شوو کسانو شمیر نږدې 40 شول سوی. د بشري حقوقو د فعالانو دغه ډله اندېښنه څرګندوي چې شاید د معترضانو له ډلې 110 په اعدام محکوم سي. ایران کې له 4 میاشتو راهیسې لکه چې د مهسا امینی په نوم یوې 22 کلنې میرمنې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې سا ورکړه. په دې هیواد کې مظاهرې پیل شوي چې لا هم دوام لري. د ناتو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ وایي په نږدې راتلونکي کې به لویدیځ هیوادونه له اوکراین سره د درنو پوځي تجهیزاتو او وسلو مرستې وکړي. ستولټنبرګ د جرمني له هاندلس بلادت ورسپانې سره په مرکه کې ویلي چې له اوکراین سره د درنو پوځي تجهیزاتو مرسته مهمه ده او د هیله مند دي چې دغه مرستې په نږدې راتلونکي کې وسی. ټاکل شوی چې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران را روانه جمعه له اوکراین سره د پوځي مرستو په اړه یو غونډه وکړي. جرمني به د دې غونډې قربانوي. پاینه حل کې د اوکران ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی تیر شپه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دنی پروشار کې د استوګنی پر یوې ودانۍ د روسي د راکټي برید قربانیانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. خبرونه مو د ازادي رادیو د اتو بجو په خبرونه کې ووریدل. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري ګڼو سیاستوالو د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې د استاذ مرسل نبیزاده پر وژل کېدو اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه له شکریه بارکزي سره هم مرکه خبرو.
افغانستان برعکس یو لوی زندان دی خپل خلکو لپاره. په هغه کې انتحاري شته، په هغه کې لوږه شته، په هغه کې فقر شته، په هغه کې بی قانوني شته، په هغه کې بی احترامي شته.
د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د ځینو خدمتونو د بیرته پیلولو خبر ورکړ.
د سیف د چلډرن د عملیاتو مشر ویلي وروسته له هغې چې د طالبانو د اقتصاد وزارت د ډسمبر په 23مه په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاو، سیف د چلډرن هم په دې هیواد کې خپل ټول فعالیتونه ودرول.
هند کې د افغانستان سفارت وایي هڅه کوي هلته د فارغ شویو محصولانو ستونزې حل کړي.
فعلاً د فامیل سره مې کوم همکاري نه شو کولای، د وطن نه لرې، د فامیل نه لرې. په افغانستان کې کوم وضعیت روان ده هغه تشویش د هر هغه څه دي چې یو افغان د یو نظامي ډېره سخته ده.
طالبانو په مزار شریف کې په یو څلور لارې کې ځینې مجسمې ړنګې کړې دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو درا پرونو برخه ته د افغانستان ځینو سیاسي څیرو د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې د غړي مرسل نبی زاده پر وجل کېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې د هغو کسانو ژوند خوندي نه دی چې له تیر نظام سره کار کړی دی. میرمن نبی زاده د شنبې په شپه په کابل کې په خپل کور کې د نامعلومو وسلولو په برید کې ووژل سوه. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان یو کمپاینر وایي په افغانستان کې هدفي وژنې دوام لري او له عاملانو سره هیڅ حساب کتاب نه کیږي. دا هم په دې اړه راپور.
د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي وایي د مرسل نبیزاده وژل ښیي چې طالبان د سیاسي څیرو د امنیت په خوندي کولو کې پاتې راغلي دي. هغې تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې تمه چې طالبان به بشپړ امنیت ټینګ کړي سمه نه ده، ځکه د دې په باور طالبان د حکومت ولۍ تجربه نه لري او د خلکو په وړاندې هم د مسؤلیت احساس نه کوي. د ولسی جرګې د یوې پخوانۍ غړي مرسل نبیزاده د ترور پیښې موږ ټولو ته ټکان راکړی، خو تعجب مو ځکه نه ده کړی چې هغه یوازنی کس نه دی چې په افغانستان کې وژل کېږي، بلکې هره ورځ د دې هیواد په مختلفو سیمو او ولایتونو کې په مختلفو نومونو او بېلابېلو عناوینو په لسګونو کسان وژل کېږي. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویان خالد زدران ویلي چې مرسل نبیزاده د کابل په احمد شاه بابا مینه کې په خپل کور کې له خپل یو ساتونکي سره د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د هغه په خبره د نبیزاده یو وراره هم په دې پېښه کې ټپي شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیسې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې یو غړی وژل کېږي. د دې جرګې یوې بلې پخوانۍ غړې شکریا بارکزی هم په افغانستان کې د ښځینه سیاستوالو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. هغې تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د مرسل نبیزاده د افغانستان په پارلمان کې د کابل ولایت استازی، فکر کوم د هغې شهادت طبیعي خبر ده چې ډېر نگرانۍ رامنځته کړي دي او دغه اندېښنې تر ډېره حده پورې هم په ځای دي، ځکه چې د افغانستان خلک دا ولیدل چې د طالبانو پر اتاک سره سربېره پر دې چې هدفمند قتلونه او زنجیری قتلونه ډېر څه. متاسفانه د پخوانی حکومت چارواکي تر ډېره حده پورې تر برید لاندې ونیول شو. د دې تر څنګ دا هیڅ په افغانستان کې لا اوس هم امنیت تامین نه دی.
په عین حال کې د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی ویلي چې په افغانستان کې هدفي وژنې روانې دي او له عاملانو سره یې هم حساب کتاب نه کېږي. هغې تېره شپه په یوه ټویټ کې د میرمن نبیزاده وژلو ته په اشاره ویلي چې په افغانستان کې بحران ادامه لري او ځان وژونکې حملې تر اوسه د ولسي وګړو ژوند اخلي. د میرمن حمیدی په خبره دا لویه بدمرغي ده چې طالبانو 15 میلیون وګړي برمته کړي دي. د مرسل نبیزاده د وژلو په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د پخوانی ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د نبیزاده پر وژلو خواشینی څرګنده کړې او په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه میرمن د خلکو خدمتګاره وه او په مظلومانه ډول په نښه شوه. هغه هیله ښودلې چې عاملان به یې مجازات شي. د دغې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی او دا چې تر شا یې څه انګېزې پرتې دي هم په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د طالبانو مسؤولو چارواکو ویلي چې په دې اړه پلټنې کوي. مرسل نبیزاده په 2019 کال کابل څخه ولسی جرګې ته غوره شوي او واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته تر خپل مرګ پورې په کابل کې اوسېده. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې مرسل نبیزاده چې د پخوانۍ ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړی و د بشري سرچینو له یوې څېړنیزې مؤسسې سره کار کاوه.
ومردل چې د افغانستان یو شمېر سیاسي څیرو د تیر جمهوري نظام د ولسی جرګې د غړي مرسل نبیزاده پر وژل کېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې د هغو کسانو ژوند خوندي نه دی چې له تیر جمهوري نظام سره یې کار کړی دی. نوریس نوري د پخواني ولسی جرګې لغړی او په ناروې کې د افغانستان له پخواني سفیر شکریه بارکزی څخه د امریکې په پیل کې پوښتنه کړې چې څه فکر کوي چې د دې ډول حملو تر شا د چا لاس دی.
پس غیر دهی چوک نشی ویلی چه ده حمله چا کردی دی، مگر په عملی او عینی لحاظ بانده طبی خبر ده چه ده حمله کنن که پخوا اغا خلق سر تر سوال ایشی چه ده اوسنی نظام سر تراو لری، ځکه موږ وغواړو نه غواړو په دغه رقم باندې حملې بغیر د دې نه چې یو څوک همکاري وکړي او ریسک واخلي او یو لوی پښتوانې نه بهرمند اوسي ناممکنه ده. او د دې تر څنګ متاسفانه په ډېر قضایاو کې موږ ولیدل چې طالبان هیڅ نوع مسؤلیت وانه خسته، صرف په دې باندې بسنه وکړله چې ویلي چې یا فامیلی دښمنی وه یا کورنۍ مسایلو، چې البته دا هم یو د تیښتې لاره طالبانو ځان ته برابره کړې ده. متاسفانه په ډېر مواردو کې دا دغه رقم قتلونه حتی په اساسي ډول باندې چیدل شوي هم نه دي.
آغل بارگزی، طالبان ویلی چه افغانستان امن کرده ده، دیا و رسته و نور امنیتی پی خود بپام، آیا فکر نکوه چه طالبان امنیت پتنگه که پاتر اغلی دی؟
وان بندی مونگنش ویلی چوس افغانستان یو سولیز و امن افغانستان ده، افغانستان برعکس یو لوی زندان ده خپل خلکو لپاره، چه پاگه که انتحاریشته، پاگه که لوگشته، پاگه که فقرشته، پاگه که بی قانونیشته، پاگه که به احترامیشته، پاگه که اسلامی احکام نه تطبیقیگی او ورسره ملندی و هلکیگی، پاگه که ایو منزوی افغانستان ده او ده دی طول شیانو ترچنگ متاسفانه ده ده سولی پروسه یو حقا ده توتی و ده سیسونه دک پروسه و چه پتیر چلور کلونه که ده افغانستان خلق وغلوله او پای هم منگه ولی ده سوله نشته. بیر پردی چوس افغانستان کورنی جنگ بحرانی گروپونو سر مخامخ ده، اصلا سول منگه نشوه الی زکش ده خلق و حقوق تامین ندی، اتا معرفی شوی مشخص شوی واضح شوی ندی او ده دید شهنه ترچنگ منگه نشکه ولی چوه چی سول اشتا ده یو نظام چی خپل جوړښت پاکلی وضاحت نشی ورکه ولی نو ده سول او امن پاکلی بانده چنگه دی وضاحت که ولی چی چی ورکی ده دی ترچنگ چکه چی تاسوینه چې په یو نظام کې خلک په خوندی ډول باندې خپل ژوند ونه کی، خپل تجارت مختوی نسی، خپل خبره په اسانه ونه کی، نو زه فکر کوم چې دغه اوسنۍ سوله چې کوم دوی وایي په دې معنا باندې نه ده. نن موږ وینو انتحاری شته، هدفمند قتلونه شته او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې متاسفانه ځکه چې هغه آزادې رسنۍ نشته ډېر نور شیان هم شته چې افغانستان خلک تر ننه پورې د هغې نه بې خبر پاته دي.
آغلی بارگزی، که چه هم په ټوله کې ښځې د ټولنې په ډېرو برخو کې له اغېزمن ګډون څخه بې برخې کړی شوي، آیا تاسو د هغو ښځو چې په تیر کې سیاسي فعالیت کړی دی او تر اوسه په افغانستان کې دي امنیت ته څومره اندېښمنې یاست؟
متاسفانه د طالبانو په راتګ سره د افغانستان د میرمنو حقونه ډېر تر ډېره حده پورې محدود شول. سربیره پر دې چې د طالبانو کړنې او د دوی فرمانونه او شفاهي احکامونه د افغانستان ښځې حقونو ته تاوان ورسول، ټول هغه میرمنې چې په دولتي چارو کې مصروف وو، د دې تر څنګ بشري حقوقو فعالینو یا مثلا مدني ټولنو کې په غیر دولتي سازمانونو کې او د دې تر څنګ په رسنیو کې دوی خپل کارونه مخته وړله، د یو سیستماتیک تاوتریخوالي سره مخامخ دي. او په دې ترڅ کې موږ وینو چې تر ټولو زیات مرګ او ژوبله او زندان اچول د افغان میرمنو متاسفانه قرباني اخیستې ده. د طالبانو واکمنۍ نه تر ډیره اوسه پورې چې موږ وینو دا ټول هغه سیستماتیک تاوتریخوالی او بدامنۍ دي چې د افغانستان میرمنو په سر باندې ټپول شوی او افغان میرمنې په هغه کې متاسفانه ګرم ګڼل کېږي. د دې تر څنګ زه فکر کوم چې پخوانی خلک چې په نظامي برخه کې کار کول یا په حقوقي برخو کې کار کول یا په نورو برخو کې کار کول ټول همدغه جنجالو سره مخامخ دي.
د ولسی جرګې پخوانی استازی شکریا بارکزی و چې د پخوانی وکیل مرسل نبی زاده د وژلو پر موضوع خبري کولې.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې لخوا هم واوري
دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ چپا دولس شپګ نوي در سره یو
د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار لوو د مخام تر وو بجو کولای شي موږ پر لنډو څپو 19:25 بجو واوري.
د ماشومان د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د خپلو ځینو خدمتونو د بیا پیل خبر ورکوي. وایي د طالبانو مسؤولو چارواکو ورته پوره ډاډ ورکړی چې ښځینه کارکوونکي کولی سي په خوندي او ډاډمنه توګه بیرته خپل کارونه پیل کړي. دغه اداره دا خبره وروسته له هغې کوي چې د طالبانو د اقتصاد وزارت د دسمبر میاشتې پر 23مه افغانستان کې په ټولو کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې ورسره د سیف د چلډرن په ګډون یو شمېر مرستندویو ادارو په دې هیواد کې خپل فعالیتونه یا په بشپړ ډول یا هم قسمن ودرول. افغانستان کې د دې ادارې د عملیاتو مشر له طالبانو غوښتنه کړې چې د ښځو پر کار کولو د لګول سوي بندیز په اړه پریکړه بیرته واخلي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په ځینو برخو کې هغه فعالیتونه بیرته پیلوي چې په بشپړه او خوندي توګه یې د ښځینه کارکوونکو د دندو د بیرته پیلولو په اړه له طالبانو باوري ډاټ ان ترلاسه کړی دی. د سیف د چلډرن د عملیاتو مشر ډیوید رایټ په یو بیان کې چې پرون یکشنبه خپور کړی ویلي، وروسته له هغې چې د طالبانو د اقتصاد وزارت د ډسمبر په 24 په افغانستان کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګو، سیف د چلډرن هم په دې هیواد کې خپل ټول فعالیتونه ودرول. نوموړي زیاته کړه چې ښځینه کارکوونکي په خوندي او اغېزمنه توګه د خدمتونو په وړاندې کولو کې ضروري دي او له دوی پرته نشي کولی چې خپل کارونه سرته ورسوي. هغه همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې د کاري ځواک تر 50% پورې ښځې دي او دوی ښځو او ماشومانو ته په مرستو رسولو کې حیاتي ونډه لري. د سیف د چلډرن د عملیاتو مشر ډیوید رایټ ویلي، په داسې حال کې چې اکثره پروګرامونه په افغانستان کې د تعلیق په حالت کې دي، په ځینو لکه د روغتیا، تغذیه او تعلیمي برخو کې خپل فعالیتونه بیرته پیلوي. هغه زیاته کړه په هغو برخو کې چې دوی خپل خدمتونه بیرته پیلوي، له مسؤولو چارواکو یې واضح او باوري ضمانتونه ترلاسه کړي چې زموږ ښځینه کارکوونکي به خوندي وي او له کوم خنډ پرته به خپله دنده ترسره کوي. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی پر دغې پرېکړې د نړیوالو توند غبرګونونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د جنوري په 14 په یوه ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې چې یخني د دې هیواد په ځینو برخو کې تر منفي 15 درجو پورې رسېدلې او د بشري مرستو ادارو چې له اړو کورنیو سره د نورو مرستو تر څنګ ژمنۍ مرستې هم کولې، په غیر دولتي مؤسسو کې له کارونو د ښځو د راګرځو ولو له امله دغه مرستې ډېرې اغېزمنې شوې دي. په افغانستان کې چې ډېر ماشومان او میندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې په ګډون د نورو اړوند مرستندویو ادارو پر مرستو متکي دي، په دې هیواد کې د یخنۍ وروستۍ سختې څپې هم ژوند په تېره د هغوی چې په خوارځواکۍ اخته دي له خطر سره مخامخ کړی دی. په بادغیس کې چارواکو پرون تایید کړه چې په دې ولایت کې د یخنۍ له امله د مړو شوو 4 ماشومانو له ډلې 3 د 2 میاشتو او 2 کلونو ترمنځ وو. په بادغیس کې د طالبانو د والي ویان احمد جان حنزله ویلي چې دا پیښه د دې ولایت په قادس ولسوالۍ کې رامنځته شوې چې پر دغو ماشومانو سربیره یو شپون هم د یخنۍ له کبله مړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې د عملیاتو مشر ډیوید رایټ ویلي، په افغانستان کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز دوام به په دې هیواد کې چې له بشري بحران سره مخ دی د ماشومانو اړتیاوې لا زیاتې او اغېز به خورا زیات وي. د مرستندویو مؤسسو په وینا د افغانستان اکثره وګړي چې د خوړلو لپاره کافي خواړه نه لري، ډېرې کورنۍ دا وس نه لري چې خپلو ماشومانو ته کافي خواړه برابر کړي چې د دغه وضعیت له امله هم ډېر ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د دغو بېوزلو کورنیو له ډلې یوه هم د کندهار اوسېدونکي پلوشه ده چې 2 ورځې مخکې په خوارځواکۍ اخته یوه 3 کلنه لور د درملنې لپاره یوه روغتون ته بېولې وه. نوموړي په خوارځواکۍ د خپلې لور د اخته کېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل، د پلوشې لور د هغو میلیونونو ماشومانو له ډلې یوه ده چې په افغانستان کې له خورا بد وضعیت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې د عملیاتو مسؤول ډیوید رایټ وایي، په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې پر ښځو د کار بندیز په خپل حال پاتې دی، په نورو برخو کې به تر هغو خپل فعالیتونه بیرته پیل نه کړي چې خپلو کارونو ته زموږ د ښځینه کارکوونکو د ورګرځېدو په اړه یې باوري ضمانتونه ترلاسه کړي نه وي. هغه زیاته کړه هغه فعالیتونه چې اوس بیرته پیلوي په ترڅ کې دوی حیاتي مرستې رسوي، خو دا د دوی د ټولو عملیاتو یوازې یوه کوچنۍ فیصدي ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یا سیف د چلډرن ویلي، په افغانستان کې له 1990 راهیسې فعالیت پیل کړی او په لوړو او ژورو او بدلونونو کې خپل کار ته په دې هدف دوام ورکړی چې په دې هیواد کې حضور ولري او د ماشومانو ملاتړ وکړي. د دې ادارې د عملیاتو مشر دغه راز ویلي، دې ته ژمن دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي په افغانستان کې په نورمال ډول خپل ټول فعالیتونه بیرته پیل کړي، خو له طالبانو غواړي چې د ښځو پر کار د لګول شوي بندیز په اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي، ترڅو دا او نورې غیر دولتي مرستندوی ادارې وکولی شي چې خپل بشپړ فعالیتونه بیرته پیل کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو په یو مرکه کې ویلي چې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی سوله نه غوښته، خو د ښاغلي غنی مخکنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي محمد اشرف غنی واقعي سوله غوښته. امید ظهیرمل تفصیل راکوي.
د افغانستان د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی مخکینی مرستیال امر الله صالح د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر مایک پومپیو هغه څرګندونو ته تون غبرګون خودلی چې ویلی وو. مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی سولن غوښته او انتخابات هم غلا کړي. مایک پومپیو د امریکا د شیکاګو پوهنتون د سیاست انسټیټیوټ کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا رښتیا ده له محمد اشرف غنی غوښتي وو چې واک پرېږدي وویل
I was incredibly frustrated with President
Ghani. د جمهور رئیس غنی ډیر پتنګ شوی و. دا د دې لامل شو چې موږ ګام پورته کړو او ټول افغانان د خبرو میسته حاضر کړو. دا غوښتو چې جمهور رئیس او مای هڅه کړې و که څه هم لدی وړاندې خبرې وي او بل اخر موږ ورته ورسېدو، خو جمهور رئیس غنی مخالف و او نه غوښتل چې دا کار وکړي.
مایک پومپیو ښاغلی غنی په انتخاباتو کې پغلا هم تورن کړ، هغه انتخابات چې پر بنسټ یې د جوړیدونکو حکومت د لوړې په مراسمو کې د امریکا لوړ پوړو چارواکو هم ګډون کړی و. خو په تیر جمهوري نظام کې د جمهور رئیس غنی مرستیال امر الله صالح د مایک پومپیو دا څرګندونې بې بنسټه کیسې بللې. هغه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، جمهور رئیس غنی غوښتل واقعي سوله راشي، خو د امریکا پریکړه په پټه راولپنډۍ ته د افغانستان سپارلو څو د دوی په خبره د اوکراین لوی جګړې ته چمتو شي. ښاغلی صالح زیاته کړې، د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې یوولس دلایل وړاندې کړل چې افغانستان د ده په خبره پاکستان او ترهګرو ته سپاري او دا سوله نه راولي. نوموړي دا هم لیکلي چې د دوی اندېښنو ته د مایک پومپیو ځواب یوازې دومره ساده و چې وی ویل د دوی هوکړه به 15 ورځې وځنډوي څو تاسې خپل پلویان راټول کړئ. د ښاغلي پومپیو څرګندونو ته خپله د افغانستان مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې خپلو مرکو کې په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې تړون د جمهوري نظام د سقوط یو لوی لامل بللی و. خلیل غنی هم دا ډول د افغانستان د سولې لپاره د امریکا مخکنی ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد چې له طالبانو سره د مایک پومپیو په حضور کې د دوحې تړون لاسلیک کړ، د افغانستان د سولې په برخه کې په دوه مخي سیاست تورن کړي. خو زلمی خلیل زاد بیا رسنیو سره خبرو کې د افغانستان د اوسنی وضعیت لامل له افغانستان د خلیل غنی وتل بللی دي چې د ده په خبره سولې ته د رسیدو چانس له منځه یوړ. د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په واکمنۍ کې له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره د افغانستان له بېلابېلو قشرونو یو مرکچی پلاوی هم ټاکل شوی و چې په دوحه کې له طالبانو سره څو پړاو خبرې هم وکړي. له طالبانو سره د سولې خبرو د بریا لپاره د امریکا په غوښتنه مخکینی جمهوري نظام د انس حقانی، مالی خان او نورو مهمو طالب مشرانو په ګډون نږدې 6000 طالب زندانیان هم له بند آزاد کړل. خو له دې ټولو سره سره طالبانو د سولې هوکړه یوازې امریکا سره وکړه او له افغان حکومت سره یې جګړې ته دوام ورکړ.
هند کې د افغانستان سفارت وایي پر دې بحثونه روان دي چې د هند له دولت سره په ګډه په هغه هیواد کې د افغان فارغو سویو پوځي محصلانو ستونزو ته اساسي حل لارې وموندل سي. تبدل کېده چې په هند کې افغان پوځي محصلان چې زده کړې پای ته رسیدلي شکایت لري چې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
دلته خپل نظامی زده کړې وکم بیرته په افغانستان کې د خپل ملت او د خپل وطن ته د خدمت مصدر وګرځم.
د هند له پوځي اکاډمۍ څخه د فارغ شوی یو افغان محصل غږ دی چې اوس د خپلې تحصیلي رشتې خلاف په ملکي زده کړو بوخت دی. د چنه غوړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې شل کلنې جګړو او ناامنۍ دې ته اړ کړ چې پوځي زده کړې وکړي تر څو له خپل هېواد او ارزښتونو یې دفاع وکړي، خو په خبره یې د ارمان یې پوره نه شو او اوس په بل وطن کې د بې برخلیک ژوند شپې ورځې تېروي.
وادې چې موږ سره د هند حکومت لخوا نسوې وي هغه هم سرته ونه رسولې. په لومړیو کې کله چې افغانستان حکومت سقوط وکړ د امریکا لخوا نه د سفارت لخوا نه کوم وادې چې موږ سره سوې وي هغه هم سرته ونه رسېدې. آینده زموږ نه معلومه ده. پیلن د فامیل سره موږ کوم همکاري نسو کوی، د وطن نه لرې، د فامیل نه لرې. په افغانستان کې کوم وضعیت روان ده هغه تشویش د هر هغه څه دي چې یو افغان بیا یو نظامي ته ډېره سخته ده.
نوموړی وایي چې په هند کې 13 میاشتې په پوځي برخه کې زده کړې کړې دي. په هند کې له پوځي برخې فارغ شوي افغان محصلان ادا کوي. وایي سفارت دوی ته ویلي د هند دولت پرته له دې چې دوی ته افغانستان ته د تک ټکټ واخلي بل کومه مرسته ورسره نشي کولای. خو په هند کې د افغانستان سفارت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په لیکنې بڼه ویلي د پوځي محصلینو له استازو سره په دوامدار ډول تماس، د لومړي پړاو د اړتیا وړ اقدامات شوي دي، لا هم ناستې او بحثونه ورسره لرو ترڅو د هند له دولت سره په ګډه د دوی ستونزو ته اساسي او بنیادي لاره پیدا کړو. په هند کې د افغانستان سفارت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو پر بنسټ ازادي راډیو سره یې شریک کړی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د هند په پوځي پوهنتونونو او اکاډمیو کې 120 تنه د ملي اردو افسران، بریدمنان او محصلین په زده کړو بوخت وو، چې 112 تنه یې اوس هم په هند کې په ملکي او پوځي زده کړو بوخت دي. 18 تنه محصلین چې د زده کړې شرایط یې پوره کړل، د هند بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي اړیکو شورا یا ICCR په برسونو کې د ملکي زده کړو د دوام په موخه ومنل شول او د 2022 کال د نومبر له میاشتې را په دې خوا خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. په هند کې د افغانستان سفارت وایي چې د هند حکومت په خاصو شرایطو کې د پوځي محصلینو لپاره حمایوي میکانیزم تاییدوي او خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په خاص ډول یې دوی صحت او روغتیایي اړتیاو ته رسیدنه او پاملرنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تورن عبیدالله ظاهر په نوم یو افسر چې په هند کې یې پوځي زده کړې تمامې کړې وې، همدا تېره اونۍ د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو. د یاد تورن یو ملګري چې د موضوع حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې په یوه لیکلي پیغام کې وویل. درې میاشتې وړاندې عبیدالله ظاهر ناروغ شو، خپلې ټولې پیسې یې پرې ولګولې. کله چې نور ملګري خبر شول، هغه یې صفدرجنګ دولتي روغتون ته یووړ. د هغه ملګرو د افغانستان سفارت له نظامي اتشې څخه وغوښتل چې د هند په پوځي روغتون کې درملنه وشي، چې له ډېر ټینګار وروسته نوموړی پوځي روغتون ته ولېږدول شو. د ډاکټرانو له هڅو سره سره یوه اونۍ وروسته وفات شو، ځکه هغه د سرطان په ناروغۍ اخته وه او نور ډېر ځنډ وه. د پوځي محصلینو په مرسته چې په هند کې وه، تکفین او جنازه یې افغانستان ته ولېږل شوه. په هند کې د افغانستان سفارت هم ازادي راډیو ته د نوموړي مړینه تاییدوي. وایي له لومړۍ ورځې د عبیدالله ظاهر د ناروغۍ په جریان کې و، د هند په پرمختللي دولتي او نظامي روغتونونو کې د هند حکومت په همکارۍ تر درملنې لاندې و. خدا چې سرطان یې وده کړې وه، د درملنې پر مهال وفات شو. په هند کې د افغانستان سفارت دا هم وایي چې د نوموړي د جنازې د انتقال بهیر او مراسم د سفارت لخوا ترسره شول او جنازه یې خپل وطن ته ولېږدول شوه. د یادونې ده په هند کې د افغان پوځي محصلانو له ډلې چې زده کړې یې په هغه هېواد کې پای ته رسولي دي، د سفارت په خبره 350 تنه یې بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي. طالبانو مخکې ویلي وو چې دغه پوځیانو ته به دندې ورکړي او ګټه به ترې واخلي. په دې اړه مو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت له ویان عنایت الله خوارزمی څخه وپوښتل، خو هغه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. افغانستان ته له ستانه شویو محصلینو سره مو هم د خبرو هڅه وکړه، خو دوی د امنیتي ستونزو له امله زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په هند کې له پوځي زده کړو فارغ شوي افغان محصلین داسې مهال ستونزې پر ځان منلي او خپل هېواد ته ستنېدنه د ځان لپاره ګواښ بولي، چې نیویارک ټایمز د 2022 کال د اپریل په 12 راپور ورکړی و چې د یوې څېړنې له مخې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت 1500 پوځي افسران وژلي او یا یې لادرکه کړي دي، هغه څه چې طالبانو رد کړل.
لدی استاز ریډیو با د شپې هم تاسې سره وی دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو مو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوی واوري.
طالبانو د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې په یو څلور لارې کې ځینې مجسمې رنګی کړي دي. د شنبې په ورځ چې کومه ویډیو په ټولنیزو شبکو کې لاس پلاس کیږي، لیدل کیږي چې د ورستي اس مجسمه هم لویږي. د ویډیو د ټولنیزو رسنیو د ډیرو کارونکو غبرګونونه پارولې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ټولنیزو شبکو یو شمېر زیاتو کارکوونکو د بلخ ولایت د مزار شریف په کامګار څلور لارې کې د اس ورو د مجسمو رنګول غندلې دي. د شنبې په ورځ چې کومه ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، په کې لیدل کیږي چې د ورستي اس مجسمه هم لویږي. د ویډیو د ټولنیزو رسنیو د ډیریو کارکوونکو غبرګونونه راپارولې دي. دوی انتقاد کوي، وایي چې باید د افغانستان د خلکو فرهنګي ارزښتونو ته درناوی وشي او د دغو مجسمو رنګول چې د دوی په خبره سیمې ته ښکلا وربخلې وه، د دغه هېواد له خلکو سره څرګنده دښمنی بولي. د مزار شریف اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکي په بلخ کې حاکم ډلې هغه څلور لارې چې د اسونو مجسمې پکې وي او د خلکو د فرهنګ او ورزش نښه وه رنګی کړي او ثابت کړي چې دوی تاریخي او فرهنګي ارزښتونو ته هیڅ درناوی نه لري، او دوی دا هم ثابت کړي چې دوی له اولې دورې په شان دي او بدل شوي نه دي. د مزار شریف ښار په کامګار څلور لاره کې د څو آسونه او آسورو مجسمه چې د وزلوبو د دودیز لوبې صحنه خودلې کلونه مخکې د جمهوری نظام پر مهال جوړه شوې وې او د شنبه په ورځ ړنګې شوې. وزلوبه د افغانستان د شمالي ولایتونو د اوسیدونکو لرغونی لوبه ده. د طالبانو حکومت دا مجسمه داسې مهال ړنګې کړې چې د طالبانو په لومړۍ ځل واکمنۍ کې په افغانستان کې د وزلوبه په لوبه بندیز لګېدلی و. خو په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ رئیس عطا محمد ساهو په یو پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي چې د دغو مجسمو رنګول کوم ځانګړی دلیل نه درلود. له هڅو سره سره مو ونه شوای کړای چې د کامګار شرکت نظر هم ترلاسه کړو. طالبانو د مجسمو جوړول د شریعت خلاف عمل ولی دوی تر دې مخکې په کابل پوهنتون کې هم مجسمې او دغه شان په بامیان کې د وحدت اسلامي ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري مجسمه رنګه کړې وه. دوی دغه شان د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د امان الله خان او د یو شمېر نورو شخصیتونو انځورونه هم له دیوالونو نه پاک کړي وو. د یادونې وړ دی چې طالبانو په افغانستان کې د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال د افغانستان د تیر تاریخ کارندویه د بودا مجسمه هم رنګه کړې وه.
د زهرو کاروان هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجې لا ازادې رادیو
له دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د 3 ساعت 19 پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. بادغیس ولایت کې د طالبانو چارواکي د یخنۍ له کبله د څلورو ماشومانو په ګډون د 15 تنو د مړ کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د والی ویان احمد جان هنزلا د جرمني ډي پي اي خبري اجنس ته ویلي دا پیښه د دې ولایت په قادس ولسوالۍ کې شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې نن به د داوطلبۍ له لارې 14 میلیون ډالره د لیلام په ډول وپلوري. دې بانک پرون په یوه ټویټ کې د شاوخوا 14 میلیون ډالرو د لیلام اعلان داسې مهال ورکړی چې وړم ورځ یې کابل ته د نړیوالو بشري مرستو د 26 میلیون ډالرو د یوې بلې کڅوڼې د رسېدو خبر ورکړی و. دې بانک ویلي و چې رهبري یې هېواد ته د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د هرکلی تر څنګ هیله من دی چې دا مرستې د بانکي سکتور له لارې ترسره شي. خوینامه پرون په یوه ټویټ کې د دې خبرې وضاحت ورکړې چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته لیږل شوي پیسې په یو خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو په حسابونو کې ځای پر ځای کیږي. ملګرو ملتونو ویلي دا پیسې د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشري مرستو پر چارو لګیږي او د ملګرو ملتونو له ادارو پرته د نورو لخوا د دغو مرستو د لیږد په اړه اعلانونه بیلاری کوونکي او بی ګټې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند کې د روغتیايي خدمتونو لپیاوړي کېدو سره د جاپان د 1,300,000 ډالرو مرستو خبر ورکوي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له دې صندوق سره د جاپان دغه نقدي مرستې به په هلمند کې د نسایي او ولادي روغتیا لپیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د بشري حقوقو یو ډله وی لکه چې پیران کې اعتراضونه پیل سوي لښت لږه 522 کسان مړ سوي. په امریکا کې ډیره د هرانا په نوم د بشري حقوقو د فعالانو یو ډله پرون په یو راپور کې وویل چې د قربانیانو لري ډلې لښت لږه اویاتنې ماشومان دي. د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د توقیف سو کسانو شمیر نږدې 40,000 شول سوي. ایران کې له 4 میاشتو راهیسې لکه چې د ماسا امینی په نوم یوې 22 کلنې میرمنې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې سا ورکړه. په دې هیواد کې مظاهرې پیل سوي چې لا هم دوام لري. د ناتو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ وایي په نږدې راتلونکي کې به لویدیځ هیوادونه له اوکراین سره د درنو پوځي تجهیزاتو او وسلو مرستې وکړي. ستولټنبرګ د جرمني له هاندلس بلاد ورسپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې له اوکراین سره د درنو پوځي تجهیزاتو مرسته مهمه ده او د هیله مند دي چې دغه مرستې په نږدې راتلونکي کې وسی. ټاکل شوی چې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران را روانه جمعه له اوکراین سره د پوځي مرستو په اړه یو غونډه وکړي. تازه کرا او پر وخت معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلوي. راپور موږ درکو. قضاوت په خپل وکړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم سار پخیر او دنن ورسی درسی سات خبرونه ته خراغلاست پننن خبرونه کې به تاسو ته د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي د یادونه وړ بولم چې د درسی سات خبرونه درسی مسائل د لرن افغانستان تعلیمی موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادې رادیو اورئ اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو ښوونکي به په نننی درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو
اټوم پیژنو اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنی ذره ده همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونیک قشرونه دي هسته چې دا په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي لکه په څرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکښې جریان کوي هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري یو پروتون او بل نیوټرون الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده مثبت چارج لري او د پروتون شمېر ته اټومي نمبر هم وایي یعنې د پروتون چې دي په مساوي کې د زیر سره یعنې پروتون شمېر د اټومي نمبر سره مساوي دي پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلې د هغه په واسطه د عناصرو دورانی جدول ترتیب کړی دی نیوترون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده الکترون د اټوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي الکترون چې هغه بیا په 1990 میلادي کال کې د تانسون لخوا څخه کشف شوی دی لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل د هغه د ذراتو په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې یې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلف علما او مختلف نظریې وړاندې کړي دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرایت نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیاتا او دیموکرایت داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد وایي کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولای شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو جان ډالتن نظریه بیا دا وه هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کیدای چې پیدا شي او نشي کیدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9000 څخه جوړ شوی دی د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو او بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یوځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي یعنې په خپل حالت باندې پاتې کیږي د نیلپولز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي الکترونونه د انرژي په مهینو سویو کې به له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي وای ګرځي او دا دوه اصلې درلوده چې یو اصل یې دا و چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته یو اندازه انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنۍ ذره ده او نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي، نو د لاسه په تا د منفي اته سیکنډ کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دوه مسل کې به داسې دی وای هغه الکترون چې د هستې په څخه په لیرې سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازه انرژي لري، د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د اټوم په اړه بېلابېل ساینس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اتومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونې په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنو مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلې او کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجین او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجین. متجانس مخلوط چې دی هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنې سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بېلابېل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپنینس څه دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي. کمپنینس د سیسټم جوړوونکي اجزاوې د کمپنینس په نامه سره یادېږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوه یا څو مادو متجانس سیسټم دی چې د هغوی جوړوونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنه ماده یعنی سلوت او حل کوونکی یعنی سلوینت څخه جوړ شوي دي چې سلور پلس سلوینت مساوي کیږي سلوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنه موادو او محلول څخه جوړ شوي دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوینت، جمع حل کوونکی ماده محلول یا سلوت مساوي کیږي په محلول یا سلوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکې ماده او په یو حل کوونکې ماده ده چې د دې له دواړو سره د اوبو مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزا وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې سرې په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کېږي. په محلول کې حل کوونکی محیط ته محلول او حل شوې مادې ته حل کېدونکې یا منحله ماده یې په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شي ده او حل کوونکې ماده څه شي ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکي کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو، اټومونو او ایونونو یعنې ټوټه کېږي. او حل کوونکې ماده یا سولوینت چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې ټوټه کېدای شي. په جدول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکي ځانګړتیاو ته په دې جدول کې ښودل شوي دي چې دا د محلولونو فزیکي ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شی دی. په حل کوونکي کې د حل کېدونکي مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي چې مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخې څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په زر ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ایم په واسطه ښودل کیږي. یعنی سی ایم مساوي کیږي د ایم پر ایچ مول واحد او ایم پر لیټر واحد، یعنی مول پر لیټر مساوي کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول، یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی، نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې محاسبه مو کړه چې 40 ګرام پر مول ده، او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوې ده، او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو چې 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو کو چې مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاسته راکړي چې 1.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. نو نارمل یا نارمل یا نارمالټی غلظت چې په 1000 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد ماده کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت د سی ایم سره کې جی کیو منفی جی آر پر وی، یعنی لیټر سره واحد دی. مثال یو وایي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 1.9 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري، نو ول د دې کتله معلومه چې د فاسفوریک اسید کتله 0.9 ګرام پر مول ده، راکول شوی کتله 1.9 ګرام او همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر چې 0.5 کې شي. فرد فورمول د وزه کول څخه وروسته مشته دوولش نارمالټی ته تل لاسته راځي. مولر یا مولالټی غلظت وایي چې په 1000 ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سی ایم مساوي کې ان ایم مول پر ان سپر کیلوګرام سره. په مثال په ډول کچې په یو نه وی ګرام ګلوکوز چې شپته شپسو ګرام وبو کې حل شي د محلول مولالټی حساب کړی، نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 12 او شپږ دی چې د دې کتله لا سره یو سلو 88 ګرام پر مول کې چې راکول شي نیم ګرام مول دی، همدارنګ دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي دا ورسته د دې چې ما 0.83 مولالټی لا سره ځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکي مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرو کې دی، نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړی دي، او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کړه هغه 50 ګرام پر مول ده، همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کړه. د دې لپاره د دې کتله څونه کتله لري هغه پیدا کولو څخه وروسته 1.12 ګرام کتله لاسته فورمول کې وځي کې ته وروسته 0.112 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرونکي دي. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکي حالت درې ډوله سلنې وجود لري، یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي. یعنی مثال کې چیرې په سل ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګه حل شي، نو د مالګه 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول عبارت دي 100 ضرب د حل شوي چې سم حجم پر د محلول حجم باندې. ځکه چې وی فیصدي غلظت د حل شوي مادې د ګرامونو شمېر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول عبارت دي نه د حل شوي مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې د مشر کتلې وزنی فیصدي لاسته راځي. مولي برخه یا مول فرکشن غلظت چې دی د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزا د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دی. یعنی ان مسئله کې چې ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې موږ د مولي برخې غلظت راښکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګې چې 0.5 ګرام پلس مول 1.8 ګرام اوبو کې حل شي، د په ذکر شوي محلول د مالګې او اوبو مولي برخه پیدا کوي. په ان یو کې چې موږ د دې مولي برخه پیدا کوو 0.8 نه دوه، او همدارنګ ان دوه کې چې مولي برخه پیدا کو 2.3 ده، نو کله چې موږ د ان یو ان دوه قیمتونو سره جمع کو یو راوځي، نو د مالګې او د اوبو مولي برخه عبارت ده د یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په یو لنډ تعریف کې درته وویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کېږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې دغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 12مه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پول لازاویا په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اورګوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي مواد څخه د حاصل شویو رنګونو په واسطه د ټوکرانو د رنګونو سره آشنایي درلوده. چې مهشیلی په 1908 میلادي کال کې د نباتي او حیواني مواد څخه جلا شوي تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګه د شحمو او ټولو څخه حاصل شوی شحمی تیزاب و سیرل چې شینی دی پای ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخلي. توپیر لري همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه د پروزولوس په اړه ساتیا میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي قوې یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو آلماني په ویلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی لاسته راغله. په دې توګه د حیاتي قوې مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1908 میلادي کال کې د 1200 پښویر عضوي مرکبونه او په 1909 میلادي کال کې د 6 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 50 میلیونو ته رسېدلی دی، یعنې شمېر ډېرښت کړی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنګونو، عطرونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، قندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکي موادو، ریش، نایلون، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمېرل کېږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې دي هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثره د نباتي او حیواني موادو د تجزیه څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دې ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې دوی د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی اړیکه کیمیاوي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پېژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، لومړی د کاربن الکترونی جوړښت او د هغه انرژي کیسه بیا لپاره معلومات ترلاسه کړو چې په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت او منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور دایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي شوی چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دی د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دی د یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکترونی جوړښت لرونکی دی چې په شکل کې ښودل شوی ویدی. همدارنګه کوزیم رکبونه کې داری کې جوړېدل چې هم په داغه په لړ کې کوزیم رکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې کوزیم رکبونه کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او داری کو شمیر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن څلور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټیټ حالت ته پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل څلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانسي دي هغه څلور دي. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه دي چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتولې یا هم د شریکولو په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم څلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره جوړ همدارنګه په عمومي ډول سره د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې باید مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویس ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي که د یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي د نوموړي مرکب په یوه برخه کې د هغه عنصر اندازه په نښه کوي او په لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي. د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب په نامه یادیږي. چې فورمولې عبارت دی له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فورمول یا امپیریکل فورمول څه شي ته وایي؟ ساده فورمول د هغه فورمول څخه عبارت دی چې د مرکب کې د شامل عناصرو ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فورمول څه شي دی؟ مالیکولي فورمول د هغه صحیح فورمول څخه عبارت دی چې د مرکب په یو مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فورمول په نامه یادیږي. پر مالیکولي فورمول لاندې ټکي ډېر مهم دي. د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فورمول باید معلوم وي او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فورمول وټاکل شي. او همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل اکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي؟ کیمیاوي تعامل په جریان کې د مواد لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بلې عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمي او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دی چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل اکویشن څخه دی.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټوم ولولي او دا چې کوانټوم نمبر څه ته وایي. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونيسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسې ته خپرېږي.
لدرانو زده کوونکو، زموږ هیله ده چې د نن ورځې درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړي، او د پوښتنو د لا ښه ځوابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننی درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.